ټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو د یو ساته خبری خپرونه ته شراغلاس د خبرونه په لومړی ډیر شو دقیقو کې چې خبری مسایل ته ځنګړي سوي اورید شي. په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونی چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات به نتیجه پای ته ورسېدل. دا هم اوري چې د افغان شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. نن دوشنبه ده د وژې اسمبلی دریمه د اګست میاشتې 24مه. په پیل کې له صفی الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنگانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمد د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګورم. بشپړ خبرونه. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنگانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنچیر مرستیال ولی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل د پنچیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي. خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایسار کړي دي. صدیقی ویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانه کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ځنګړو ځواکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بی نتیجه پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځنګړو ځواکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدې چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو ځنګړي پولیس د خواکو تللارې د بغلان اندراب ته وتلی دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي ځورونې توران پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلې تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخواني امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورونا چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنی قمندان ټاکل شوی چې د تیرونې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والی په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنی قمندان پاتې شوی دی. تمدا د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ایزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې یو لک اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست د 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټل سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډیر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوې وي. د دغه ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23مه د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2مې نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دغې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ګټو ډډه کړې و. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. وروستی خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیله باکتری اخته شوي چې د خونی نسناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبی او نسناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوی تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونې چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دی دا ورېدو د پاره څنل لري، دی د لیدو د پاره څنل لري، او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم وری چې د شوزو شبکې وی چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی هیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سره خبري وکړي. د خبرونه په دوی منیمای کې د اونۍ بحث 25 دقیقې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې واوریدل راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورونوي چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د برېتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 د کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرام الدین کریم د فوټبال د شیزنه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سوی امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوی ځواکونو د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په ستنېدو. احمد هنایش له سیمې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې ده، دومبخ سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې اګل تقابل کړي ده. هغه نه غواړي چې دا عملیات تر سره شي. هغه د ځواکونو سره، د ایزامي ځواکونو سره چې د کابل راغلي وو درګري کړي مو، خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوې ده، که د امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسلح دي هغوی. لیکن سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
هنایش صاحب، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټول د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دي. هغوی مصالح دي، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو په پروان کې څو پنځیر کو د خلکو سره ډیر صلاح دی. هغه وایي چې موږ نه پېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت ټول سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید د عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغه په فساد اخته دي، خو مګر هغه ته دولت د حکومت کابل حکومت هغه سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولای نه شي.
بلې، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللی دي که عمل ته ایثار دي؟ هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه په دې اړه لیږل سي وو، هغه کابل ته پلار دي، کامل ته ایثار پاتې دي؟
بالکل هغه ځواکونه د خواګ لاره په دې خاطر چې د اصلي را د لویلارې د پنځه لویلارې باندې شوې د خلکو له خوا په دې خاطر هغه ځواکونه د خواګ نه یو کوتل دی چې بندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالۍ دی لاره پکې شته او د دې لاره نه په کابل نه وز روان دی.
او انش صاحب ویل کیږي هغه ځواکونه چې په خپل په پنشیر ولایت کې دی هغه هم په دې برخه کې مداخله کړې ده او د زینو کسانو د نیول اقدام کړې ده. په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
دقیقه ده چې تاسو ویل زینو ځواکونه چې په پنشیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دي وردی ملي دي او پولیس ملي دي هغه تصمیم درلوده چې دا نخته ونشي د خشونت نه جلوګری وکړي. په دې خاطر هغه هم د خلکو چې ډیره خشمګین وو هغه سره درګیر شو د هغه ترګیر لاندې نیولې ده. اوس ځینې د قومي مشرانو چې جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د ماسترې لاندې خلاص شي.
ډیره مننه احمد حنایش. و ومردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د ځنګړو ځواکونو عملیات لستونځ سره مخامخ سی. ودی شغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو لپاره د ټول عمر لپاره د فوتبال اړوندو فعالیتونو مناسبه خو د شغلی کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دی. د دیموکراتو حقوق وهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. خبرونې تر شرغ لست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دی توانېدلې چې له څو میاشتو راهیسې شاغلی کریم ونیسي؟
ډېره مننه. دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم هغه گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. اصلا د اساسي قانون د 1340 مادې پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برأت واخلي کاملا بې ګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي. نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي، دغه لار باید دا واټن باید وشي. مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي. او علت یې دا دی، هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی. دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی. فقط په خوارو غریبو هغه به چې امکانات نه لري په هغه تطبیق.
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقیږي. په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې. په دې اړه تاسو نظر څه دی؟ توازن یعنی څه؟
نو دا خو احمقانه دلیل دی، دا خو هغه بهانه ده. هیڅوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګه ونی کی دا دوی ته شرم ده. اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار د خپل مرسته نه کوي له خپل پولیس سره له خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري. دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسې نه شي او بل جنایتکار ګرځي. دا خو دې دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه دي تطبیق شوی. له یو ځای خو باید شروع شي. له اکاده هیڅ هر څوک ته وایي چې احمد نه ده تطبیق کړی، هغه جنایتکار دی. نو زه محمود هم تا ته نه درکوم او له سور سره ودرېږي. ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده، پیغور ده. دغه ولس ساتي په دې خبر نه پیږي. دوی باید خپله تصفیه وکړي، خپل حکومت وکړي، خپل دولت سره خپل پولیس سره. هغه څوک چې مجرم دی هغه باید وسپاري دولت ته چې د خپل دغه ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې هغوی سرلوړي
وي. رنجبر صاحب، پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پخوانی قومندان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی و. په دې اړه هم ځینې عکس العملونه وشول. اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه عکس العمل شول کیږي. آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو تر څنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي؟
نو ما وړاندې عرض وکړ دا خدای شل کاله دا ستونزې لري دولت دا خو نن نه ده نن خو دا موضوع برسېره کېږي ډېر زیات متعمین دي چې هغوی نه تنه آزاد ګرځي نه تنه قانون پرې نه ده تطبیق شوی بلکې په واک کې دي چارواکي دي هغوی توصیې لري زه خپله شاهد د دې ما په پنځلسمې دورې د ولسي جرګې کې د متعمینو د مجرمینو دوسیې راغللې هغه د څارنوالۍ نه دا تقاضا وسوله چې یوویشت تنه یا درویشت تنه دقیق مفیات نه دي خو له شلو ډېر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډېر په جدي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو حتی تر اوسه آزاد ګرځي چا ورلک قانون منګولو ته تر اوسه آزاد ګرځي یعنې دا ضعف د دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی او کومک ورسره خلک نه کوي لغله خاطره دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلبه زدي چې واقعا هم دولت هم ملاتړ وشي هم ولس ملاتړ وشي او هم خپله دولت وشي کولی چې په ټولو باندې واقعا هم په ټولو باندې قانون تطبیق شي که یو تعداد تطبیق شي په بلې نه تطبیق شي نو دغه ستونزه مست منځته راځي.
بله ډېر مننه. د ډیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثې په اړه را سره خبرې کولې. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکینی مشر کرام الدین کریم چې د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پیژندل شوی او د نیولو حکم صادر شوی دغه حکم عملي کړي. د ښځو په چارو کې د دې سازمان د سرپرست مدیر د تیر کال د زمري ریاست پر 29 ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان شوزو شبکه وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. دغه شبکې نن په یو غونډه کې ویل چې حکومت پای د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې شوزو ته ونډه ورکړي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. فیروزه جانی، د افغان شوزو شبکې ولې د عکس العمل شوبلې دی؟ حال دا چې حکومت وای چې په مرکزی ټیم کې شوزو ته ونډه ورکړې ده.
مننه. افغان ښځو شبکې چې په دې کې نن البته دوی یو کانفرنس نیول و، یو شمېر ښځې هم پکې راټولې شوي وي. دوی خپل نظریات رسنیو سره شریک کړل. دوی وایي چې ځکه یې دا موضوع یادونه وکړله چې شهلا فرید چې مخکې د دغه ټیم غړی وه او اوس لرې شوې ده، پر ځای یې بل کس ټاکل شوی. دوی وایي چې دا میرمن د افغان ښځو همدارنګه مدني ټولنو د ځوانانو د استازي په توګه تللې وه، ځکه چې خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلود او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوه، ځکه له دې ټیم نه لري سوي. دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي په ټیم کې، بلکې د دولت پالي شورا کې همدارنګ د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خود ته ونډه ورکړل شي او د سولې اړوان ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې خځې هم په تصمیم نیونه کې خپل نقش ولري. مثال سب دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې البته باید وایم چې طالب او بخې افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشارو ته پکې نظر کړای دا په پام کې نیولې دي او څو خځې اوس هم دی په ذکراتی ټیم کې دا د خوځو نمائندګي کوي چې البته د خوځو غوښتنه واتی باید خوځو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي. د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای چې شی به وړاندې دغه دفتر وایان سہیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وزیر شاه محمود قریشی همدارنګ د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استازي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګ تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې باور سره خبرې وکا. مونږه هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریز ولرو چې وسته د طالبانو نه پر رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د طالبانو ویان کړی دا چې پر رسمي بڼه ورنه بلنه ورکړل شوی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وایي. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیر مننه د فیروزی عزیزی پراپور کې موردل چې د افغان شوزو شبکه وایي چې طالبانو سره د افغان حکومت په مرکز شي ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی شوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفیز خبري.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي وایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدین آزادی رادیو ته ویل چې د 1399 مالی کال تر سومبلی میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% وایډ رقم شوې دي. نو موړي د وایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ.
103 میلیارد افغانۍ راټول شوې دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټول کړې وې چې 14% تفاوت خي، یعنی زمنګا وایډ کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و د کورونا مرز و سرحدات تړل و د تجارتي فعالیتونو بندیدل او کمیدل.
خغل مسجدي وای چې لدی جملې 301 میلیونه ل مستفیتونو، 490 میلیونه ل مالیاتي وایدو، 1 میلیارد 340 میلیونه ل غیر مالیاتي وایدو او 3 میلیارد 114 میلیونه ل ګمرکونو څخه ترلاسه شوې دي. د مالی وزارت ویان وای هڅې روانې دي څو د مالی کال تر پایه اوایت زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد د افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 100 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو څل خونی، د پیازو د زیرمې سلویخت خونی، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دزګاوي، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونی دي چې د جوړولو کاري په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له وی خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې لاري 140 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبن، د کاپیسا لومړی او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 20 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاسته. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا څخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي، په مستقیم تماس کې را سره دي. نوري سم نور جزئیات څه دي؟
بله، سالیس به بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا بنن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوریاو. د ولسمشر د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولې، د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یو ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوز د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له نهمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغه اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرله پسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډېره پای ته رسېدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موګرکانو په څېر چې مقصد اعتراض کوونکي وتښتېدل. لوکشنکو له شپږشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري. هغه پاسته امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ دی تیار سي په حال کې اوسي. په دې توګه د احتمال زیاتوي چې ښایي پاوز بل واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د شپېتو او اویا فیصدو ترمنځ رایې ګټلې وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسا وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاوروف ویلي چې موسکو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومان ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمن راپور لري چې د اغلی مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلې ما پلات شا پیرې ما مور تنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبي پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومان ته سندري وایي؟
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
اسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبري غواړي د دغه پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دي چې دوه شیرو نور تم سترګې پلاره ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دغه را رسیدلي څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه. یو د فرشتي صالحې دی، یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینه اتمنزیدی او څلورم د رڼا زرمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یا سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا بریالی ولی شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومان لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومان د ترانو ویل واقعاً یو نوښت یا واسیا جنا خپل یو نوښت کړم مرمند چې فکر کوم په دې برخه کې یو ډیره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي ماشومان د ترانو ډیر زیات خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بخې پنهشته حساب دی
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته نور سندري هم ووي
ل دې سره د لسنیوي بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز ل سیفی الله ستانک زین اوري
د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي وسلوالو خلکو د بازارک په سنگانه سیمه کې یو شمېر افغان ځواکونه محاصره کړي د پنچیر مرستيال والی امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه هغه ویل د پنچیر د ځواکونو د همغږي له مرکزه بازارک ته یو شمېر عسكر لګل شي او چې د سیمه قهرجن خلک آرام کړي خو د سیمه شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر وسلې لري دغه عسکري سار کړي د بازارک د سنگانه کلی اوسیدونکو د کرام الدین کریم د نیول لپاره د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په خبرګون وتلی وو پاسوال جمعګل همت د کابل نوې امنیه قومندان ټاکل شوې همت رسلغه د کابل امنیه قومندان شو چې په خوانی امنیه قومندان امان الله واحدی په کابل کې د نامنې د ذاتی دوب خاطر لري شو سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک او بوترسخل ورسته په شګیلا باکتری اخته شوې چې د خونی نسناستي لامل کیږي او تمد د بلاروس د ولسمشر اومده مخالفه سفیتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستيال سټیفن باګن سره په لیتوانیا کې وګوري
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې azadiradio.com د اونۍ په بحث کې د کابل د ناامنیو پر علتونو بحث سوي دی مخکې تر دې چې د ګردې میز خبر سي د کابل چپ رسپانو ته ناجیا صاحب کتنه کوي
هشت صبح رسپانی د پاکستان لوري په تونلارو ډلو د بندیزونو په موضوع لیکنه کړې ده په سرمقاله کې دا شوې چې پاکستان دا کار د خپلو شخصي اهدافو له هغې ډلې اقتصادي موخو لپاره ترسره کوي رسپانی لیکلی پاکستان هیڅ کله نړیوالو فشارونو ته غاړه نه دی خي خو اوس په ظاهره کې د پیڅو وینځلو د ساري ادارې تر فشارونو لاندې دا بندیزونه لګوي سرمقاله کې راغلی پاکستان هڅه کوي چې په طالبانو او د القاعده شبکې په مشرانو د بندیزونو په لګولو سره له مالی اقدام څخه ځان وژغوري پاکستان حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف آی ټی اف له خړ نوم لرنه د وتلو لپاره تر فشار لاندې دی افغانستان رسپانی بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه باندې نیوکه کړې او لیکلي چې دا هوکړه تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکوي رسپانی ادعا کړې چې دغه امتیازات ځکه ورکول کیږي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړي او د جمهوریت تر چتر لاندې عادي ژوند ته دوام ورکړي د سرمقال لیکونکي په باور دا ډول هوکړه نه یوازې د طالبانو د کړنو مخنه نیسي بلکې هغوی ته دا فرصت هم ورکوي چې د یو سیاسي ځواک په توګه میدان ته راودانګي او هیواد دولتي ورسپانې بیا د علي پور په نامه د یو غیر مسول کس په بیان ولو ټینګار کړی ورسپانې دا کړی چې د غیر مسول وسلوال د غزنی په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د کندهار 15 اوسیدونکو تختولي او تر دې وړاندې هم ناقانونه کړنی کړی دی سرمقاله کې ټینګار شوی چې علي پور په یوازې توګه دغه کار نشي ترسره کولای بلکې په وینای د نوموړي تر شا نور لوري هم ولاړ دي چې حکومت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي سرمقاله لیکونکي په هغو چارواکو هم غږ کړی کوم چې د علي پور د خوشی کولو ضمانت یې کړی او لیکلي دغه چارواکي په دې برخه کې مسؤلیت لري چې نوموړي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کابل نږدې هر ورځ د وی چاودنې شاهد دی. ولایتونه هم نږدې لورته برخلیک سره مخ دي، خو په یو توپیر د ډیرو چاودنو مسؤلیت نه منل کیږي. هو هغه چې په لویه کچه کیږي، لکه په کابل کې د سیشن به د ورځې راکټي بریدونه چې 15 حوزې په نخه کړی پړی داعش ډلې ومنله. هغه ډله چې د افغان حکومت لخوا ملا ماته شوی بلل شوی او د ډیرو مهمو مشرانو د وژنې او نیونې خبرې هم ورکړې ده. ځینې پوښتنې مطرح کیږي چې د دې ډلې د حمل د مهمو مشرانو د نیونې او وژنې سره سره بیا هم ولې دا ډول بریدونه کیږي. روان کال نسبت د طالبانو په پرتله خونړۍ حمله داعش ډلې کړي. په کابل کې د سکارو مذهبي عبادت ځای په نخه کول، د ننګرهار په محبس برید او ځینې نورې حملې چې ډېر تلفات درلودل د دې ډلې لخوا شوې دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی. راسره میلمانه شنون کې کابل خان تدبیر، شنون کې عبدالباری عارض او د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان صاحب دي. زه خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. بحث به زه له ښاغلي تدبیر صاحب نه پیل کړم. اوله کې تدبیر صاحب، لوی بریدونه مخکې تقریبا یوازې طالبانو کول، اوس د داعش لخوا د دې بریدونو کول څه ښایي؟ آیا بله جګړه تر بل بیرغ لاندې پیلېږي؟
مننه. سلام تاسو او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو او کارکونکو ته. زه د فکر کوم په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلنه غمیزه په کومه کې چې تر ډېره بریده پورې د افغانستان ګاونډ ښکېل ده او هغه دا پروژې په قرارداد باندې اخلي او تمویلوي یې، افغانستان کې د جنگ د ختم آثار تر اوسه د داعش له هغه سره یو ځای دي، حزب ولایات او جنو نورو نمونو تر عنوان لاندې کوم پروژې چې را څرګندېږي په دې کې د افغانستان گاونده موږ په دې باندې پوهیږو چې دغه څوک چې مسؤلیتونه اخلي په حقیقت کې هغه مرجع افغانان کاملا دقیق په دې مسله باندې پوهیږي چې کومه مرجع چې چاته وغواړي مسؤلیت ورکړي هغه په هغو باندې اړي او د هغو تر عنوان لاندې مسؤلیت اخلي. په حقیقت کې دغه ډلې تاسو یو د کډا سیمې جغرافیه لګ مطالعه کوي، دلته موږ خلاص سرحدات نه له مرکزی آسیا سره لرو، نه له ایران سره لرو، موږ له یو هیواد سره خلاص سرحدات لرو چې هغه د ډیورنډ کرغړې نه کرښې آخوا لوی لاس لري او هغه د غوب کنټرول کې ده. دغه پروژې معمولا هغمل ته ډیزاین کیږي او په دغه تیر پنځه څلوېښت کلنه غمیزه کې په افغانستان کې د دوی لخوا نه دومره لوی ظرفیت روزل شوی ده چې هغه هیڅوک، یعنی داعش طالب هیڅوک د هغه شاته ونه درېږي. دوی د دې توانمندي لري چې په افغانستان کې دغسې مسایل لکه پرون د افغانستان د ازادۍ د استقلال د ورځې جشن، د کابلیانو خوشحالي بېرته په غم اړول او بې ګناه خلک وزل او زخمي کول، دوی د دې لپاره یو لوی ظرفیت لري چې له پخوانیو مجاهدینو رانیولې بیا تر ننه ټول ډلې چې دوی سره په دې مسایلو کې ښکېل دي، په دغو کې د دوی خپل ظرفیت وجود لري او دا کار کیږي. هغه څه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې یوه بله پروژه د جوړېدو په حال کې ده چې هغه باید همدغه جنگ ته ادامه ورکړي. دا چې هغه به داعش یا به کوم بل نوم ولري، ولې زه فکر کوم چې جنګیالي او ظرفیتونه به همغه وي چې په تېر پنځه څلوېښت کاله کې دلته آمده شوي دي او دوی لپاره کار کوي.
ډېره مننه تدبیر صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم. اریان صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. زما پوښتنه له تاسو دا چې د وروستیو نامنیو چې نږدې کابل کې هر ورځ دعا یا هم یو چاودنه کیږي، د دې سربیره راکټي بریدونه کیږي، ولایتونو کې هم نږدې همدا حال دی، دلیل څه شی دی؟
سلامونه تاسو ته. د فکر کوم چې د تاوتریخوالي مسؤلیت طالبان ته مربوط کیږي چې هغه یو لوی چتر ایجاد کړی دی. پرونه املا او نه یم ټول دغه نوی موج د خشونت د طالبان رامنځته کړی دی او غواړي چې د خلکو پر روان باندې لوبې وکړي او یو د رواني په لحاظ باندې خلکو ته یو اغیز واچوي. نو په دې اساس باندې دغه د دې مسؤلیت د مونږ په فکر باندې د طالبان ته مربوط کیږي او مونږ هم خپل اقدامات کړي دي. باقي له مخکې او په دې برخه کې یو لوی شبکه هم مخکې نیولې دي چې دوی د ماینونو په ساس کې داخل وو او هغوی ورک شبکې هم فکر کوم چې د هغوی په تبانی باندې غواړي چې دغه موت خشونت افزایش ورکړي. نو دا تاوتریخوالی تا افزایش ورکی دا یو روانی موج ده دموک
فکر پاس آریان سیپ د تدبیر سیپ خبری تا سوا آوری دی اگه ویلی چی ظرفیت د جگری که پا افغانستان کی کیگی البته هدف لدی د ظرفیت د جگری نه دغه تاوتریخوالی ده چل افغانانو سره کیگی یو بستر دے او تاسم دغه بستر تقریبا پخبل خبرو کې طالبان یاد ک که طالبان داعش بیا څوک د چي مسولیت منی لکه د راکټي بریدونو مسولیت چې په کابل کې 15 حوزې په نخې کړی
دا منبع ډیر مهم ده چې منبع د تروریزم کوم ځای ده مونږ تاسو ته معلوم ده چې منبع د تروریزم مونږ په سیمه کې کوم یو اته که داعش که طالب که لشکر د طیبه که القاعده دا ټول فکر کوم چې یو نژدی اړیکې ځان سلر لري او غواړي چې د تاوتریخوالۍ افزایش ورکړي زمونږ په فکر باندې چې هر څوک خشونت رامنځته کوي او لوی چتر طالبان مسؤول ده که دا داعش هم مسؤلیت ومني او طالبان مسؤلیت نه مني زمونږ په فکر طالبان مسؤول دی او زمونږ موقف د داعش د نورو تورستي ډلو پر وړاندې زمونږ موقف واضح ده مګر د طالبانو پر وړاندې هغه حسنیت چې مونږ ښیو هغه باید یو منفي برداشت نه وشي د یو
طالب دے او بیا لدی حسنی نیت د داعش په نوم باندې کې استفاده کیږي او خلک پکې وژل کیږي فکر نه کوي دا خپل د افغانستان د خلکو سره یو ډول ظلم دی
بالکل دا خشونت موج دا خشونت دا یو لوی ظلم دا لوی
خدا ظلم یعنی تقریبا چې تاسو ورته توجیه ورکوي په دې ډول الفاظو سره
نه منظور مې دا چې د دغه موج د خشونت څوک چې مسؤلیت هم نه اخلي او څوک چې داعش په نوم مسؤلیت اخلي موږ فکر کوو چې دا ټول یو دی یعنی ځان سره ډېر نږدې اړیکې لري دی چې بلا اړیکې خو دا کار نه شي کولی دغه زمینه څوک برابرې زمینه خوازه د طالبان برابرې طالبان دغه زمینه را منځتکی او بل تورستی ډلې چې د پاکستان ته مربوط کیږي هغه راځي او خلک وژني او حکومت فشار لاندې راوړي نو په دې اساس دا ډېره واضح خبره ده چې موقف د مونږ د موقف د طالبانو پر وړاندې هم واضح ده داعش د نورو تورستی ډلو هم واضح ده مونږ روزانه هغوی پر وړاندې مبارزه کوو قرباني ورکوو تر څو دغه زمینه د آرامش او ختم د جګړې پیدا شي
ډېره مننه اریان صاحب انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځم هرې صاحب تاسو ته په بحث کې ښه راغلاست وایم زموږ د دواړو میلمنو خبرې مو واورېدلې داسې مال چې د داعش ډلې مهم مشران نیول کېږي د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست لخوا په تېره یوه میاشت کې د دسو مهمو کسانو نمونه واخیستل شول عبدالله اورګزی اسدالله اورګزی ابو مسلم خراساني چې یو یې ووژل شو او دوه نور مهمې ونیول شول داسې مهال چې دا کسان یې هم نیول کېږي یا وژل کېږي کله چې اسدالله اورګزی ووژل شو په سبا یې په ننګرهار محبس باندې برید وشو در حال کې چې کابل کې راکټي بریدونه وشول نن د عبدالله اورګزی یا هم تیر ورځ عبدالله اورګزی د وژنې خبر ورکړل شو اوس له استخباراتي او جګړیز حالت څخه وضعیت څه ډول بیانولی شو هسته قوي ده که څنګه
تاسو ته او د میز ګډونوالو تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات په حقیقت کې زه غواړم چې خپل نظر باندې یو تفکیک درته توضیح کړم که داسې فکر وسي چې طالب او داعش یو دي دا اشتباه ده داعش یو نړیواله پدیده ده هغه یوازې په افغانستان کې عمل نه کوي نه په افغانستان مربوطه ده هغه په عراق کې مو هغه په سوریه کې مو هغه په الجزیره کې مستا هغه سره الشباب هم ارتباط لري هغه په ډېرو مملکتو چې د دنیا حتی په اروپایي هېوادو کې عمل کوي دا یو مرموزه ډېر د لوړ اقتصاد لرونکې پروژه ده چې رامنځته شوې ده او پر افغانستان کې دا سی خودجوش ملی واجه نه لري بلکې یو وارداتی پروژه ده خو غواړم چې بل باری کې درته توضیح کم هغه دا چې د دوستانو په صحبت کې ډیر منعکس ولا چې ټول د یو ځای څخه یادي د پاکستان څخه رامنځته کیږي او دا د غو ظرفیتونه کې په دې هکله باید عرض وکم چې دا ډیره حد دقیقه خبره ده. اما دلته پاکستان په یوازې سر باندې دومره لوی پروژې د تطبیق نه اقتصادي توان لري او نه نظامي. دا د داعش موضوع چې په افغانستان کې مطرح شوی ده او تر هغه ځایه چې په جلال آباد کې ډېر کسان تسلیم هم شوه، د افغانستان نه و، ټوله د دغه ایجنسی و تر دغه خط واخوا ته، خاصتا د ورکزو ایجنسی ده، ټوله هغه خلق و. اما دا سمه ده چې د پاکستان سره راځي، خو زه په دې عقیده یم چې دا لوی پروژه ده، په دې کې نور هیوادونه د پاکستان مرستندوی دي. یو که نوي په افغانستان کې طالب او امریکا تړون سره وکړي او په ډېر احتیاط باندې هغه مندرجات پلي کوي، نو په دغه وخت کې آیا د امریکا او پاکستان ته نشي ویلی چې دا داعش چې د کومه راوستی دلته؟ دا داسې نه دي چې یوازې د پاکستان کار دی، دا نړیوال کار دی. دا د ایدیولوژي د نگاه څخه د طالبانو څخه ډېر تفاوت لري.
عارف صاحب، بخښنه غواړم، یو وخت کستان په یادې زما خو په یاد دي، نږدې میاشتو کې وړاندې حکومت یو خبره کوله، لوړپوړو چارواکو کوله، په ځینو سیاستوالو کې دا پوښتنه مطرح وه چې د سوریې داعش، د عراق داعش، هغه افغان داعش نه دی. اوس که یعنی ستاسې د خبرو په ضد باندې فکر کوم، دا مسله ده، یعنی داعشي ډله هماغه ډله ده چې تاسې وایي چې په عراق او سوریه کې کومرانۍ وکړه، خواري په افغانستان کې هم هماغه ډول اوسي.
بله، زم په دغه عقیده یم دا چې ما در ته وویل چې نړیواله پدیده ده. دا د نړۍ په ډېرو هیوادو کې یو مرموزه پدیده ده، او دا مې هم در ته وویل چې په لوړ اقتصاد رامنځته شوی ده. او افغانستان دا مې در ته وویل چې وارد شوی پدیده ده. په افغانستان کې خود جوشه یا داسې ملي صبغه نه لري. نو زه دې دام درته وایم چې اوس د دوی په افغانستان کې نو څه کوي. د دوی د سوریې او د افغانستان د اهدافو تفاوتونه، دوی دوه هدف تعقیبوي چې هغه په سوریه کې هم او په افغانستان کې هم تهدید ورته متوجه کوي. یو هدف د ایران په وړاندې مقابله چې په هغه سلسله کې هغه زموږ پاتې میون هم شامل بولي، او یو د روسیې په وړاندې. په افغانستان ته د دغه پدیدې تحمیلول یا را داخلېدل په دغه دوه منظور باندې رامنځته شوي.
ډېره مننه رسېب، ډېره مننه ان شاء الله.
د لاندې قبل هم روسیه ډېر دې څخه تشویش لري.
او ډېره مننه رسېب، ان شاء الله بیا زراګر زم پوښتنه شته چې مطرح شي، خو زه به تدبیر سیب تم دغه مسله مخ ته کېنم چې آیا داعش زموږ تعریف یا زموږ د حکومت تعریف اشتباه دی. د نارسب څرګندونو ته په اشاره یو ک فکر مو کو چې حکومت دا ډول فکر لري چې هسته یو ده، یعنی ماغه طالب خو بیرغ بدلون کوم تفاوت پکې دی، د نظریاتو اشتباه او ک تعریف اصلا د حکومت د پاره غلط دی.
ګوري کچرته دی موضوع اصلي او فچرل سي دی مقدس چې کومه اشاره درلودي هغه دی دقیق دی. داعش د افغانستان دی پاره داسې سوژه نه لري چې هغه دی افغانستان دی پاره یو کامل پردي پروژه ده چې هغه د افغانستان سلامتیا او دی هغه نوم نه مني. بنا اند د دې پاره په افغانستان کې اوسېدا، په افغانستان کې د دې پاره ځای پیدا کول دا ستونزمنه خبره ده، تر څو پورې چې له هغه سره لوی نړیواله اړیکه ونه وشي.
بخنوانم تدبیر صاحب، ساسي بحث قطع نه کوم، خبره مو په یاد وساتئ که سوژن لري په افغانستان کې او د اوسېدو لپاره دغه فکر مونږ لري، بیا نو څنګه کابل تر ازي سوار لس راکیټونه له دوه موټرو ته غو مهم حوزې ولي دا څه ده پاره؟
وی د ما خبره تلې دقیقه توجه وکړه. ارداده چې تر پلوړن پوری د افغانستان خلکو ک طالب ته جاي ورکاو، کوري ورکاو، طالب دي افغانستان د ازادۍ جنگیالای باله، او هغه په خلکو کې له خلکو سره مناسبات، له خلکو سره ناسته ولاړه، له خلکو سره کورونو کې خپلوي، دوستی، شناخت، دای ټول سره درلودل. ولی هغه چې د داعش تر عنوان لاندې دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو نړیواله پروژه ده، او په سیمه کې د هغه تطبیقونکی هیواد پاکستان ده. خو د موږ لپاره په افغانستان کې د هغه اصلي هغه اصلي خبره ما درته وکړه چې دلته په تیرو 15 ویښتو کالو کې یو لوی ظرفیت داسې جوړ شوی ده چې هغه د افغانستان د ګاونډ لپاره کار کوي او د هغو پروژې په افغانستان کې عملا که د هر چا تر عنوان لاندې وي. زه په دا پرونی راکټي بریدونو کې زه په دې باندې قطعاً مطمئن یم چې په دې کې هیڅوک نشته، بلکې هماغه ظرفیتونه دي چې په تیر 15 کال کې د افغانستان د ګاونډ لخوا روزل شوي دي او دغه پروژه دوی ته ورکړل شوې ده. ورې نن تاسو کې چېرته یو ارزونه له ځان سره ولرئ، ایس آی او دا شبکه ده چې نه فقط په افغانستان کې بلکې له افغانستانه د باندې په مرکزي آسیا کې، په چشنیا کې، په روسیا کې، حتی په بالکان او کپکاس کې دوی پروژې عملي کړې دي او دغسې پروژې د دوی لپاره عملي کول ډېره مغلق خبره نه ده. دوی تر ټولو لوی ظرفیت چې دوی لري هغه دوی په افغانستان کې راوځلی ده. په افغانستان کې په تېر 40 کاله کې د موږ د امنیتي ارګانونو لارې یا هلته چې کوم کار شوی ده په ډېر تعصب سره هغه ډېر ضعیف او دلته تر ډېره بریده پورې داسې څوک دي چې د افغاني ګټو په ځای نورې ګټې ورته محترمې دي، د نورو ګټو زیات ساتندویانه کوي او دوی د افغانستان د ګټو هغه واضح دریځ ونهنیولی شوی. موږ په دوامدار شکل سره له هغو سره همکار یو، موږ له داخل نه همکار یو، په دې کې هیڅ شک نشته. دا د دې خبره ده چې موږ په دې باندې لوی بحثونه ولرو، موږ په دې باندې پوهیږو د مسلکي خلکو په حیث باندې. زه د یو پوځي د یو داسې پوځي چې دوامدار مې په همدغه رشته کې کار کړی ده، زه په دې باندې پوهیږم چې د یوې دغسې موضوع هغه
ریخچیر
علایم د هغه تطبیقونکی قوت او د هغه هغه رزیدنت قوت او د هغه لپاره موقت استخدام شوي افراد او اشخاص د کوم ځای نه را پیدا کیږي. افغانستان کې په تیر 15 کال کې هغه پروژې چې په ابتدا کې د فرکلودو علیشنګو پنچیر ولسوالیو نه د داود خان په زمانه کې شروع شوي دي، له هغه وخته چې په دغه ظرفیت باندې کار کیږي تر دننه پورې به په افغانستان کې دوی مهاجرتونه د شوروي له یرغل نه وروسته دوی مهاجرتونه رامنځته شو. افغانان په لوی لاس باندې د افغانستان د دښمن په لمن کې ولوېدل او نن هم مخ په تېرو 40 کالو کې د میلیاردونو ډالرو په مصرف باندې موږ یو څه چې ونه شوی کولی او هغه د موږ د پاره غمیزه ده، هغه موږ افغان د پردي ګروګان نه راونه یو تر څو پورې چې دغه افغان ته له پردي ګروګان راونه باسي، تر څو پورې چې د هغه افغان په چې د خطه هغې خوا ته تر ګروګان لاندې ده هغه له د ګروګانونه باسي، او تر څو پورې چې ته د دغسې مسایلو مشخص ځواب ونه لرې. لکه ګورې موږ په بولده کې تصادفي یو جنګ د افغانانو په وژلو باندې رامنځته شو د دوو قوتونو ترمنځ، ولې د هغه په دوه مورو باندې د هغه قیمت موږ په ننګرهار کې ورکړ. داس پروژې چې تمویلېږي او یا سرته رسېږي د هغه شاته یو لوی قوت موجود وي چې هغه قوت د پخوا نه دلته لوی ظرفیتونه لري. دوو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې دومره لوی ظرفیتونه جوړ کړي دي چې د هغه مهارول براله ول دي چې په تېر 40 کاله کې هیڅ ونه شوی کولای. داسې احساس کوم چې په نږدې راتلونکي کې که موږ چېرته په افغانستان کې یو قوي نظام ونه لرو، موږ ونه شو کولای چې د دې له اهدافو سره مخ په داخل کې مبارزه
وکړي.
په دغه مبارزه کې تر ډېره بریده د موږ امنیتي قوتونه او د استخباراتي کشفي قوتونه یا کمزوري وو یا هغو ته په لوی لاس د لویانو لخوا دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې په همدغو هدفونو باندې دوی خپل عملیات ترسره
کړي،
کله د حقوق بشر تر عنوان لاندې، کله تر نورو عنوانونو لاندې، کله د حزب تنظیم تر عنوان لاندې، کله د ژبې او منطقې تر عنوان لاندې. له دې سره مصلحت شوی ده او هغه مصلحت نه دومره لوی شوی ده چې تاسو د رئیس جمهور د سوګند مراسمو نه را په دې خوا ګورئ چې یو سراچه راځي د کابل د ښار د منځ نه د کابل د ښار باندې.
ډېره مننه طبیعي، زه غواړم چې همدغه موضوع بالکل تدبیر صاحب، زه غواړم چې همدغه موضوع اریان صاحب سره مطرح کړم. اریان صاحب، یو کلی شی پښتنه همدغه د ډېر کله له تاسو نه کیږي په رسنیو کې چې موټر څنګه ساسې له چیک پوینټ ته راتېر شو، څه ډول ساسې پولیس ونهګم، ځکه چې د سوار له سوانه چې له دوو سراچو تېرې فایر کیږي حتما نالته ښکاري وسپنه ده چپلکی نه دي چې تاسو نه تیر شي. زه دا پوښتنه نه کوم، پختنه اساسی دلته را مطرح ده چې تاسو برسیرن یا هغه سرسری موضوع راخلی، اما هغه چې بیخجن مسائل دي چې د تمویل برخه ده، د راتګ مسأله ده، ځای پر ځای کېدل دي، دا نه پلټئ. ولې دې ټکو ته پام نه کیږي؟
موندنی بیا د خلق سر بشری که ایزا وارو بسو تکیخ نور هم اشاره و که مغا درسی نمونگا تعریف به خشونت دو تا اطرخوالی نچشه دا اما که ما ویلی چه طالبان و داعش یا زان سر یا نجدی اعریفی نرید دا خدا من آقا سی نمونگا تعریف به خشونت دا از سو دا خلق و انجال دا اطرخوالی را منستن کوال دا دا خشونت تعریف دا و دا یا دیر نجدی رابطه ځان سره لري او لري چې طالب او داعش او تورستي ډلې دي. بل دا چې د تورستي ډلو تفکیک دا چې طالب یو داخلي موضوع ده، بل داعش مخکې زمونږ مشران هم اشاره ورته وکړه چې داعش یو سیمه ییز او نړیواله پدیده ده. خو داعش په افغانستان کښې هم اوس فعالیت لري چې دی نژدې راستل طالبانو سره وابسته کړي دي، یعنې ځان سره د تاوتریخوالي په برخه کښې همکاري کوي. بل جنګ خو تخمیلي ده، مونږ تاسو ته جنګ تخمیلي ده او د مونږ تعریف د دښمن نه څه شی ده؟ مونږ څه رقم دښمن تعریفو؟ زمونږ په فکر او د امنیتي سکتور په فکر باندې دښمن هر هغه څوک چې زمونږ خلک وژني هغه زمونږ دښمن ده، زمونږ دښمن ده او مونږ به د هغوی پر وړاندې خپل اقدامات کوو. او که دا طالب وي، دا داعش وي، دا هر څوک شي د یو لوی تعریف محسوب شي او خلکو وژنو په خاطر باندې اقدام وکړي، زموږ دښمن ده او مونږ پر وړاندې خپل اقدامات کوو.
ډېره مننه. زه به د خپلو دوو نورو مېلمنو تدبیر صاحب څخه او عارف صاحب څخه که لنډ لنډ ځوابونه راته راکوي د یو سم تفکیک په خاطر باندې، که هغه په کور دننه اوسي، هغه ډول چې عارف صاحب او تدبیر صاحب دواړو ته اشاره درلودله، د یوې لارې په توګه باندې حداقل چې صحیح حل لاره را مطرح شي او وشو کولی په کور دننه د ځینو جهتونو څخه، هغوی چې ملاتړي بلل کېږي یا د جګړې لپاره بستر برابروي، د هغوی دپاره اقدامات وشي او یا هم په کلي شکل باندې د دې ډول هغه اصلي هسته چې ده د دې ډول بریدونو هغه له منځه یوړل شي، د حکومت دپاره به ستاسې مشورې څه وي؟ تدبیر صاحب تاسې او پسیار صاحب لنډ لنډ ځکه ځواب کرا کړئ مهرباني.
ګورئ، موږ دا اوس له ناټو سره او له امریکا سره امنیتي تړونونه لرو، په همدې شکل سره نور نړۍ نورو هیوادونو سره مخ کولای شو. په ډیرو واضحو الفاظو له همدغو هیوادو سره د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو له ادرسه خپل ټول مشکلات په مشخصه توګه باندې مطرح او د هغونو د هغه جواب غوښتونکي واوسو. یوه خبره. دومه خبره، په افغانستان کې د افغانستان امنیتي ارګانونو کې ژوره اصلاح او د هغو ته په هغو کې د داسې افرادو اشخاصو استخدام چې هغه د افغانستان ګټو ته تر بل هر څه ژمن وي او هغو ته خلاص لاس ورکول، دا اوس زموږ وزیر داخلي، وزیر دفاع، زموږ د ملي امنیت رئیس دا یو هم په خپلو کړنو کې آزاد لاس نه لري تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې آزاد ونه اوسي، تر څو پورې چې هغه په خپلو کړنو کې ملي برخورد له مسایلو سره ونه لري، تر هغه وخته پورې موږ نشو کولی چې دغو غبیزو مخه ونیسو.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني.
زه فکر کوم چې د حکومت لپاره ډېره اړینه ده چې څونه چې ژر امکان لري دا اساسي حل لاره ده، څونه چې ژر امکان لري بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني، دغه د بنجانو د خوشي کېدلو لړۍ پای ته ورسوي او ژر تر ژره د طالب سره داسې یو موافقې ته ورسېږي چې افغانستان یو موټی کې متشکل وي، کې په هغه صورت کې د داعش موجود وي خو ډېر به په ضعیفه حالت کښې وي او په تدریج به د منځه ولاړ شي، ځکه چې طالبان ډېر سخت جګړې په ډېرو ولایاتو کښې د داعش سره
کړي. ډېره زیاته مننه. او اریان صاحب، آیا د دې ډاډ څومره خلکو ته شته دی چې د هغو هستو د لمنځه وړو لپاره کار کېږي چې د دې ډول بریدونو اصلي عامل دي؟
مونږ خپل اقدامات کړي دي مخکې او اوس هم د امنیتي تړون په اساس زموږ پلانونه ډېر منظم روان دی. زمونږ ټول شبکې چې په دې برخه کښې فعاله دی، ځینې شبکې مونږ نیولې دي او ځینې نور هم تر تعقیب لاندې دی چې مونږ د انکشاف په لحاظ باندې دا جزئیات ځان سره ساتو او انشاءالله تر انکشاف وروسته
دغه جزئیات سره او خپل ادوال سره بشریکو
چاله دغه یو لوی د پوزي چارو شنون کې عبدالباری عارف صاحب د پوزي چارو شنون کې کابل خان تدبیر صاحب او د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق اریان صاحب لتا سي درې واړو ډیر امن نشي په باس کې مراسله ګډون کو درن واوردون کې تاسو هم په پاک لاس پارم علامه مو خلای پما
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث